هلا ويخويو وسوز اللي بيابام وكري دي خبرنا لاندستا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک وای په افغانستان کې بشري حقوقو په ډیر خراب وضعیت کې دی او د ملیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلی ترک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلی ترک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو رئیس د افغانانو په تیر د ښځو او نجونو پر حقوقو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادارات کوي چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتې په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه یې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکي ډزې یې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانین نوول په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پرس اژانس ته وویل کله چې موږ پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوشنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي په افغانانو اچوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځه حوزه کې له دوو اونیو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یوه نوي ویډیوي پیغام کې چې ملي دارو تلویزیون د دوشنبې پورې خبر کړی کړی دی. هغه ویلي د دې سیمې خلکو ته د نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته هم کړې ده. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې په کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنکړل. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن مخکې هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې د آژانس راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسک کې کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. اله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. درنو وريدونکو د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانې یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیرې علاقه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي د پوهنتون نه فارغ وي دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه زه شټلس نشوم ولا په ما کوډې شوي دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه یم ورسره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ورنه لري کې بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه ښه سماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشې کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و. بیا وروسته مشکلات دي زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلا ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوشش سمه ده. زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شي ده. کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيچواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شته وای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کار وکي پوسی او شته ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان ځخه ده چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ش پرمختګ ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داولی هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوې بیا ناکامې شوې دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي، حوصله لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامدا دی، په دې باندې کار کول دي، دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له مهاله هدفونه سي، اوس مهاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات ورو کېدای شي، ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټا کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پاتا کل جوانی دا وہ چاہتا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وے پیدا جا چھ پیدا وے دچان وے اشنا جا.